امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. د دوهې په غونډه کې د خزو پر نشټون د بشري حقوقو د څار سازمان نیوکه. بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې افغانستان کې د بشري حقوقو د ملاتړو د ځپلو پر دوام هم اندېښنه ښودلې. د متحده ایالاتو او سویلي کوریا ترمنځ د یو تاریخي تړون لاسلیک، خو په بدل کې یې سیول موافقه کړې چې نور به خپل د اتمي وسلو پروګرام نه تعقیبوي. او په پښتونخوا کې د میشتو افغان هنرمندانو ستونزې. افغان کډوال وایي چې دوی که قانوني اسناد ولري او کنه، پولیس یې کله په یو او کله پر بل نوم ځوروي. هیله ده د خبرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدر منو لیدونکو سلامونه. نن پنځشنبه ده، د غویي اومه نیټه او د 2023 کال د اپریل 8مه. زه خایسته سعادت لامیمه. په خبرونه کې د هند سره تر تروریستي وبخې، د هند سره تر دوستۍ مخکې طالبانو اول باجوا څخه رضایت اخیستی وو او پاکستاني هم په لالچ کې ملاتړ کړی وو. دا موضوع د خبرونې له میلمه سره چې د یو کتاب کې راغلی دی، د افغانستان د ملي امنیت شورا له پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب سره راست پرو. زما همکار ایوب خاورین به د امریکا او کوریا ترمنځ د نوې موافقې جزئیات څرګند کی. له اندر صاحب او خاورین صاحب نه په مننه هیله ده قدرمنو لیدونکو تاسو هم موږ سره مل اوسئ. په داسې حال کې چې د طالبان حکومت له لوري د ملګرو ملتونو اړوند ادارو په ګډون په ټولو غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو په کار بندیز په خپل ځای پاتې دی، د ملګرو ملتونو امنیت شورا د طالبانو د دغه بندیز د غندنې لپاره د پنځشنبه په ورځ رایې اچوي. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر ملاتړو په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقونو د ملاتړو د ځپلو په دوام اندېښنه ښودلې.
ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پنځمې په ورځ د ملګرو ملتونو د خزینه کارکونکو پر کار باندې وغندي او د طالبان له حکومت به وغواړي چې د ښځو هنجونو په اړه خپل تګلاره ژر تر ژره بدله کړي. په دې اړه د ملګرو ملتونو د پریکلیک مسوده متحده عربي اماراتو او جاپان چمتو کړي ده. د پریکلیک په دې مسوده کې طالبان له لوري د ښځو هنجونو خلاف بندیزونه د ملګرو ملتونو په ټول تاریخ کې بي ساري بدل شوی او د افغانستان په ټولنه کې د ښځو پر رول ټینګار شوی دی.
د طالبانو راتګ سره په افغانستان کې څه تقریبا دوه کاله د دوی د حاکمیت نه تیریږي. په دې دوه کالو کې ملګرو ملتونه په افغانستان کې صرف د طالبان پر خلاف اعلامیه خپل کړې دي. نو زموږ غوښتنه د ملګرو ملتونو نه دا ده چې تاسو د اعلامیې د خپرولو پر ځای د طالبان پر خلاف جدي او عملي اقدامونه ترسره کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی که طالبان خپل پریکړه بدل نه کړي، دوی بل افغانستان څخه ووځي.
چیرې طالبان خپل دغه فرمان کې بدلون را نه وړي یا بیرته وانخلي، زه فکر کوم چې د یو ان ادارې بل افغانستان څخه ووځي او د هغوی وتل افغانستان څخه افغانستان به یو ستر ناورین سره
بلخوا د بخن نړیوال سازمان او د بشري حقوقو د نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقوقو یو شمېر ملاتړو سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د مدافعانو او ملاتړو د ځپلو پر دوام باندې اندېښنه ښودلې او د طالبانو دغو اقداماتو پای ته رسولو باندې ټینګار کړی دی.
طالبان ظرفیت نقد و پذیرفتن انتقادهای جامعه را ندارد و از راه های مختلف همواره با مخالفین خیش سرکوب نموده. من به ایمان یک تن از مدافعین حقوق بشر متاسفانه تجربه تلخ با برخوردهای زشت و غیر انسانی و اسلامی این گروه تروریستی را تجربه نمودم.
خزه وجود نه لري په دې په دولت کې. خزه تعلیم نشي کولای، خزه کار ته نشي تللی، خزه پارک ته هم نشي تللی. من غواړم چې ملګري ملتونه په دوی باندې سیاسي او اقتصادي فشارونه راوړي.
طالبان تر اوسه په خپلو زندانونو کې د مدني ټولنې او بشري حقوقو د فلان د شمیر او برخلیک په اړه معلومات نه دی ورکړي، خو څو موده مخه د طالبانو ویان زبیورا مجاهد ویلي چې مرتضی بهبودی د طالبانو په بند کې دی او د موتی الله ویسا د نیولو په اړه ویلي چې هغه بهرني هیوادونو سره د مشکوکو اړیکو لرلو له امله نیول شوی. په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړه شي، د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو په نشتون کې د دغې غونډې پر ترسره کېدو نیوکه کړې ده. د بشري حقوقو څار سازمان د خزو څنګه مسوله دربار وای چې موږ په هیغو چې طالبانو کړنې د نړیوال ټولنې له کنټرول څخه بهر دی خو موږ نو په هیغو چې ور افغان مرمنې په دوحه کې د ملګرو ملتونو سازمان چې د 1915 پریکلیک د پلیکېدو مسولیت په غاړه لري لخوا تنظیم شوی غونډه څخه استل شوې دي. ټاکل شوی د مې په لومړۍ او دویمې نیټه د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش د قطر په بلازمین دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزونې په موخه یو کانفرنس کوربتوب وکړي. وحید فیضی، امریکا غږ.
په داسې حال کې چې طالبان تل د پاکستان سره د خورا نږدې والی له څرګندولو او د هغه نفوس نه چې پر دوی باندې لري انکار کوي، خو د دې دوستۍ څرک په وار وار لګیږي. په دې وروستیو کې دا خبره د لیکوال حسن عباس په کتاب کې شوی چې نوم یې دی د طالبانو بیرته راتګ. دا مسله د افغانستان د ملي امنیت شورا د پخواني ویان رحمت الله اندر صاحب سره چېړو چې اخوا او د خوای ټول تجربه تحلیل او تجزیه کړي دي. اندر صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. خو دغه مسلې نه مخکې اول غواړم د ساور د ومه او اتمه پاتړه او تاسو خبرګون واورم چې افغانان یې ځینی افغانان یې د بدمرغیو پایل بولی.
سلامونه ونې کې لتاست او ټولو درنو لیدونکو ته
بالکل مېرمنې وکي.
افغانان خو تقریبا لکه مورزي که په ټول مجموع کې وایو لکه مورزي چې نظام په افغانستان کې رنگ سوی دی یا د نظام پای لړزیدل دي لکه مورزي نه تر نن ورځې پورې افغانانو دی آرام سان دی اخیستي. نو هر ورځ یو شمیر یا یو ډله تجلیلون کې لري او یو ډله غندون کې لري. نو طبي خبره ده چې افغانانو ترمن دا ورځې همیشه مجموعه د افغانستان لپاره د افغانستان د ولس لپاره دغه ډول ورځي د خوښي ورځي نه دي لکه ورځي چې نظام لمنځه تللی دی، نظام ړنګ شوی دی او نظام لړزیدلی دی. له هغه ورځې تر اوسه پورې د افغانستان وضعیت
بله. اندر صاحب د دې کتاب ټکیو ته برا شو تاسو یې کوارځوي تر ټولو مهم په طالبانو د پاکستان نفوذ یادونه شوی. آیا دا رښتیا ده چې د نظام د سقوط نه سمدستي وروسته د وزارتونو د وېش پریکړه حتی په اصل کې د پاکستان د استخباراتو رئیس فیض حمید وکړه؟
په دې کې شک نشته. د موږ د معلوماتو په بنسټ باندې کوم د حکومت لپاره کوم ویش چې په دوحه کې سوی و د طالبانو ترمنځ هغه ویش یا هغه ویش تطبیق نسو. یعنی څنګه کوم وزارتونو لپاره کوم وزیران ټاکل شوی و هغه وزارتونه بیا هغه وزیرانو ته ور نه کړل شو. یعنی د حکومت کومې څوکۍ چې په دوحه کې ویشل شوی و د دوی ترمنځ یا په دوحه کې دي یو توافق رامنځته شوی و هغه څه بیا تطبیق نسو. یو ډیر ښکارا مثال دی ملا متقی اخوند او دی عباس تانکزی. ملا متقی اخوند په هماغه ویش کې دی حج او اوقاف دی وزارت وزیر ټاکل شوی یا سرپرست وزیر ټاکل شوی او عباس تانکزی دی بهرنیو چارو او د فیض حمید لر اتاک سره دغه معادله سرچپه سو.
بله اندر صاحب، زما سره پوښتنې ډېرې دي که ځوابونه مو لنډ کړئ. د لیکوال په قول طالبانو د هند سره هم د اړیکو د پیل اجازه او مشوره د باجوان اخیستې وه. پاکستان به ولې طالبانو ته د خپل سیال سره د اړیکو رضایت ښیي او که به یې ښیي موخه به یې څه وي او اوس به هند دغو اړیکو ته په کومه سترګه ګوري؟
کپلنډ ټکو باندې وو ایو طالبان پاکستان ټول هغه اړیکی ټول هغه روابط یا دا هر څه هغه وخت غواړي چې دوی تر لاس لاندې تیریږي. دوی نه غواړي چې افغانستان مستقل له یو چا سره یا بیل له یو چا سره اړیکی ولري. دوی وایي چې افغانستان دوی په دې باور دی او دا بلکې دې لپاره یې تر اوسه پورې زیار کړی دی چې دوی چې د افغانستان اړیکې باید مستقیما له نورو هیوادونو سره نه وي. یوازې اړیکې نه، هرڅه باید مستقیم نه وي، بلکې د پاکستان په واسطه باندې وي. او پاکستان هم همدا غواړي، کله هند سره یې کاغذ د پاکستان له سیال سره یې او کله غیر سیال سره یې باید د پاکستان له لارې.
نو په خپل طالبانو هم ځانونه غلي نیولې دي. څېړونکي وایي دوی په هغه څه چې زیان یې وي خپل غوګونه هم کانه اچوي. ستاسو غبرګون په دې اړه په لنډه توګه؟
بالکل همدا څه ده، بالکل همدا څه ده. طالبان دغه څه لپاره سي دلایل نه لري، دغه څه لپاره سي دوی نسي توجیه کولای، بلکې دوی تر ډیره کوشش کوي سي ډیر مسائل توجیه کې باوجود د توجیه وړم نه، یعنی هغه به خینا عقلا نشران توجیه کې، خو بیا هم دوی کوشش کوي توجیه کې، خو دغه مسائل دي ځکه به خینا توجیه کولای، ځکه دا یو ډیر واضحه خبره ده.
بله، ډیره زیاته مننه کوم. سره پوښتنه نور هم پاتې شوه، نو بیا به تاسو ته زحمت درکو. خوشاله او په خپل چار کې بریالي اوسئ.
تاسو نه مننه.
کور ودان سي. بل په د افغانستان د ملي مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په افغانستان کې د داعش د هغه جګپوري غړي وژل چې په 2023 کال کې د کابل د هوایي ډګر د بریټ طرحه کوونکی بلل شوی دی، د طالبانو یو تکتیکی اقدام بولی. امریکایي چارواکو دوه ورځې مخکې ویل چې د داعش د جګپوري غړي د طالبانو په عملیات کې وژل شوی.
احمد مسعود د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې وی خبري غونډې ته وویل د طالبانو لخوا د داعش د جنگلي وژل د نړۍ د مفکورې د اړولو لپاره د غوي یو تاکتیک دی.
کمپلیټلی ټاکټیکل، په بشپړ ډول تاکتیکی. ولی اوس لبد مرغه د نړۍ لپاره د اوسامه بن لادن ورژنه، د ابوبکر البغدادي ورژنه، د ایمن زواهری ورژنه تریوي اندازې بیل شکه امنیتي اندېښنه وه. په ورته وخت کې دا د کمپاین د ستراتیژۍ لپاره یو ډیر ښه کار دی. دا هم ورته څه دي، دا یوازې ښکاره کوي موږ طرحه کوونکي ورژه څوک پوهیږي چې طرحه کوونکي څوک وو.
مسعود وویل د داعش او طالبانو کړنې او مفکوره یو شان ده، او هغوی د یوې سکې دوه مخه دي. احمد مسعود په داسې حال کې دغه څرګندونې وکړې چې امریکایي چارواکو ویلي په 2023 کال کې د کابل د هوایي ډګر د بریټ طرحه کوونکی د رواني میاشتې په پیل کې د افغانستان په سهیل کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. مسعود دغه څرګندونې په ویانا کې د افغان سیاسي تیرو، د مدني ټولنې د غړو او د طالبانو د یو شمېر مخالفانو د درې ورځنۍ غونډې په پای کې چې د راتلونکو لارو چارو د بحث لپاره جوړې شوې وه وکړې. نوموړي خبریالانو ته وویل چې د خبرو اترو لار تل پرانستې ده.
د خبرو مذاکراتو دروازې هیڅ وخت تړلې نه دي. زما د پلار په وخت کې هم تړلې نه وي، اوس هم نه دي. که څه هم طالبان تر اوسه ښکاره کړي چې هغوی هغه څه ته پام نه کوي چې نړۍ وایي، هغوی دې ته پام نه کوي چې سیمه وایي، هغوی دې ته پام نه کوي چې د افغانستان خلک څه وایي. بنا ان موږ د ځان د دفاع پرته بل لار نه لرو.
د ویانا د غونډې په اعلامیه کې چې د ملي مقاومت د جبهې د ویان علي میسم نظری لخوا پر ټوټر خبره شوې، که څه هم په خبرو اترو او سولې ایزي حل لارې ټینګار شوی، خو ویل شوی چې د طالبانو په وړاندې د هر ډول مقاومت ملاتړ کوي او د پراختیا او پیاوړتیا لپاره هڅه کوي. د اعلامیه له مخې د طالبانو په وړاندې د یو واحد ملي چتر جوړول چې د بیلابیلو سیاسي او فکري جریانونو غړي پکې وي یو لومړیتوب یاد شوی دی. خو د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي په ویانا کې د افغان سیاسي څیرو او مدني فعالانو غونډه په وضعیت کې بدلون نشي راوستلی.
اول کنفرانس څه نتیجه درلودل چې دوه هم به ولري، باوجود چې په اول کنفرانس کې ځینې مشران هم و چې دا ولري مشران هم په شي کې نسته. نو د افغانستان مشکل دا د یو قریه او د یو ولسوالۍ او د یو فامیل ستونزه نه ده چې له ما بهتره یو څو کشران راټول سي او اوی د افغانستان موضوع حل کړي. دا لوی ډېره لویه موضوع ده، جنجال هر جنجالی بدبختانه.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د ویانا غونډې ته په غبرګون کې آزادۍ راډیو ته ویلي په یاده غونډه کې هغه څیرې راغونډې شوي چې افغانستان تجربه کړي او خلک یې پیژني. مجاهد زیاته کړې یاد کسان پرته له دې چې توکم پالنې ته لمن ووهي د بې اتفاقیو او بدبختیو لامل شي، بل کار نه کوي.
بل پلو په افغانستان کې د ځینو پخوانیو امریکایي پوځي افسرانو او قوماندانانو په څیر جنرال پاتریک راینرد هم وایي چې د دوهې تړون د افغانستان د بې وخته پوځي وتلو او د کابل د سقوط عمل شو. جنرال راینرد په افغانستان کې د قضایي سیستم په جوړولو کې هم مرستې کړې وي او وایي اوس چې ویني چې طالبان څوک سنګساروي او یا یې په لاره کې په ډزو ولي نو زړه یې مات شي. د هغه سره مرکه شهناز نفیس کړي چې په پیل کې په اوسنی وضعیت خبرې کړي.
دا چې په افغانستان کې سره واندی مشکل ده چې په سماتو ګرځونه یو سي ځکه چې طالبانو خبری رسنۍ استلی او تر اوسه حکومت نه دی جوړ کړی. دوی تر دې دمه د هواد د اداره کولو د لپاره کوم ډول اساسي قانون نه دی تصویب کړی. نو په افغانستان کې لا تر اوسه یو بې بنسټ فضا موجوده ده او یو غیر قانوني او جنایتکار ډله پر واکمنه ده ځکه چې هغوی لا تر اوسه د ترګری په لیست کې دي. د دوی فرمانونه د شزو پر ضد دي، په حقیقت کې د مدني حقوقو پر ضد دي. زه تمه لرم چې دا به تر هغه وخت پورې دوام وکړي تر څو چې د طالبانو یو معتدل ډله راسي او بدلون راولي. زه تصور نه کوم چې ډیر ژر به دا کار وسی.
جنرال پیټریک، هاو سیریس از دټ؟ جنرال پیټریک، ل دایش څخه سیمي اولوی دیس د غواخ سومره جدید او آیا تاسو فکر کوئ لکه څنګه چې نور شنون کې باور لري چې افغانستان با یو ځل بیا د ترهګرو د سازمانونو مرکز شي؟
ISIS is a death threat.
دا دایش د لویدیز ته یو مشخص ګواښ دی. کدا په منځنی ختیځ کې د لویدیز عملیات وی او یا په نورو ځایونو کې، زه فکر کوم چې دایش واقعا هڅه کوي چې په متحده ایالاتو باندې برید وکړي. او کدا ډله په افغانستان کې خوندي ځای ولري، نو یقینا د دوی د لپاره اسانه کوي چې د لویدیز په ګټو باندې بریدونه وکړي.
طالبان ادعا کوي چې د الوتکو ضد توغندي جوړوي او دا چې د ځواکونو شمیر به زیات کړي. تاسو څه فکر کوئ که طالبان په پوځي توګه دومره ځواکمن کیږي؟
Although I'm not sure they're going to be overly capable.
کسه هم زر ډاډه نه يم چې دوی به همدا اوس د زبکنی یا نظامی ځواک په توګه ډیره ورته ولري، ځکه چې الوتکه او د الوتکو ضد مهمات نه لري او د عملیاتو لپاره تخنیکی مهارتونو ته اړتیا لري. د افغانستان ډیر پیلوټان له هواد وتلي او ډیری تخنیکران هم تللی دي، خو دوی کولای شي په اسانۍ سره دا په تور بازار کې د پیسو په بدل کې وپیری. زه فکر کوم دا به د نړیوال ټولنې د پاره د اندېښنې وړ وي چې دا ډول شیان په نورو وپلورل سي.
جنرال پیټریک، د ولس مشر بایدن د اداري لخوا د افغانستان د پوز وسلو په اړه رپورت خپور شوی دی او بیا د دې رپورت په اړه موږ د جمهور غوښتونکو عکس العمل هم ولیدو. د دواړو خواو ترمنځ توپیرونه دي. نو تاسو څه فکر کوئ چې د ګډوډۍ نه بغیر د افغانستان وتل ممکن وو؟
eventually you're always going to have to withdraw forces, you're always going to have to.
دا معلومه خبره ده چې په نهایت کې به موږ له هغه هیواد څخه وتلو او موږ یو پلان درلود چې د متحده ایالاتو او ائتلافي سرتیرو شمیر کم کړو چې موږ یې د کابل د اډې د کلستر په نوم یادوه، او د دې لپاره چې د افغان حکومت سره مرسته سوی وای او د قراردادیانو ملاتړ چمتو سوی وای، پلان دا و چې یو محدود شمیر پوځیان هلته تر هغه پاتې سوی وای چې د افغانستان اردو په تاکتیکی استراتیژیک او تخنیکی توګه پر ځان بسیاسوي وای، خو په اخره کې پریکړه وسوه چې سمدستي توګه دی پوزیان وایستل سي. زه فکر کوم چې دا تخلیه پر ډیره ښه توګه تر سره کېدای سو. زه فکر نه کوم چې افغان پوز دې ته چمتو چې له هوایي ملاتړ پرته هر څه په خپل تر سره کړي.
جنرال پیټریک، وات دو یو ثینک؟ تاسو څه فکر کوئ د کابل د غورزیدو لوی علت څه وو؟
زما په فکر د دوه تړون د طالبانو سره د افغان حکومت پرته د امریکا خبري د افغانستان د پوز د ګډوډۍ ډکی تخلیه د ستونزو بنسټ کړی شو. د یاد تړون لاري ټول بندي کسان خوشی کړل سول، هغوی سره د جنایتکارو په څیر نه بلکې د جنگي قیدیانو په څیر چلند وسو.
نړیوالو مسایل ته چراشو. متحده ایالاتو او سویلی کوریا د چهارشنبه په ورځ یو تاریخي تړون لاسلیک کړ چې سیول ته د شمالي کوریا د احتمالي اتمي برید په وړاندې د متحده ایالاتو د خبرګون په پلان کولو کې لوی نقش ورکوي، او په بدل کې بیا سیول موافقه وکړه چې د خپل اتمي وسلو پروګرام باندې نه تعقیبوي. د دې تړون په اړه نور معلومات د خپل همکار ایوب خاوري نه اخلو چې د کانګرس د ماڼۍ لمخې موږ سره مل دی. خاوري صاحب، ستړي مشئ. بایدن او کوریایي میلمه یې نور څه وویل؟
کایست جانی یون سوک یول ته د ډاډ ورکر سو کچيري شمالي کوریا په جنوبي کوریا باندې هر ډول اتمي بریټ کوي جواب به د امریکا اتمي وسلې ورکوي. په کوریا کې لډیر مدیرای سي دغه ذهنیت په پراخي دوه چې جنوبي کوریا به د شمالي کوریا د اتمي وسلو په مقابل کې په خپل دغه ورتیا عمومي په امریکای باور د اولس باور کمی دوو دغه باور یو ځل بیا غختلی شو. امریکا به د جنوبی کوریا سواحلو ته د اوبتلونه د اتمی وسلو سره سمبال اوبتلونه چې له تیرو دیر شو کالو راهیسي لاغې سیمې وتلې دي یو ځل بیا ولیږي. جنوبی کوریا ولسمشر ته بی ساری ملمستیا ورکړ سو. پرون په د ولسمشر میلمه وو، نن په کانګرس کې وینا کوي، او غرمنۍ د بهرنی چارو د وزیر او د مرستیالي ولسمشر کاملا هرس سره کوي.
ولسمشر جو بایدن د شمالي کوریا د تیری په وړاندې د خپل متحد د دفاع لپاره د متحده ایالاتو ژمن یو ځل بیا تکرار کړي. بایدن د سویلی کوریا د ولسمشر یون سوک یول تود هرکلی وکړ. دا د بایدن د حکومت په تیرو دوه نیمو کالو کې د دې کچی دوهمه میلمستیا ده.
ګوري پر متحده ایالاتو او یا زموږ د متحدینو او شریکانو په وړاندې د شمالي کوریا لخوا اټومي برید د منلو وړ نه دی، او پای به د شمالي کوریا او د هر هغه رژیم خاتمه وي چې داسې عمل وکړي. زموږ دغه تړون د جګړې د مخنیوي او د شمالي کوریا د پاروونکو ګامونو جواب دی، او په بشپړ مشوره لاسلیک شوی دی.
ملګری ملتونه وایي پیونګ یونګ سخ کال او تیر کال د توغندیو د توغولو فعالیتونه خورا زیات کړي دي. د واشنگتن د موافقې له مخې دواړه متحدین به د پیونګ یونګ په وړاندې دفاعي چارې پیاوړې کوي. متحده ایالات به اټومي مشورتي ګروپ رامنځته کړي ترڅو د ډیرو معلوماتو شریکولو ته زمينه مساعده کړي، او سیول ته د متحده ایالاتو د وسلو د ځای پر ځای کولو په اړه په بحثونو کې لوی ونډه ورکړي. په بدل کې به سیول خپل ری اټومي حیثیت ساتي چې د هیواد په 1915 او یم کال کې لاسلیک کړی دی.
د شمالي کوریا د اټومي بریټ په صورت کې د دې موافقې لمخې زموږ هیوادونو ژمنه وکړه چې د متحده ایالاتو د اټومي وسلو په شمول د اتحاد د بشپړ ځواک په کارول سره به په چټکۍ په پراخه کچه او پریکړه کوونکي ځواب ورکول کیږي.
ولسمشر بایدن زیاته کړه چې دواړو ولسمشرانو د کوریا له ټاپو وزمي ها خوا په نورو امنیتي چارو هم خبري وکړې.
موږ د تایوان په تنګي کې د سولې او ثبات د ودی او د جنوبي چین په سمندرګي کې د تګ راتګ د ازادۍ او د تضمینولو په اړه هم بحث وکړ. بخښنه غواړم، موږ په ګډه د اوکراین د خلکو سره د هوی پر ازادۍ، ځکنی بشپړتیا او دیموکراسي باندې د روسیې د ظالمانه برید په وړاندې د دریدو لپاره خپل هوډ بیا تازه کړ.
امریکا او سویلی کوریا او یا کال وړاندې د کوریا د جګړې لپاره تر رسیدو راځي متحدین دي. خوشنوم کی وایي چې دغه تړوند په پیاوړتیا او اعتبار په اړه په جنوبی کوریا کې پوښتنه پیدا شوی دي. ایوب خاورین، د امریکا غږ، واشنگتن.
بل پلو د متحده ایالاتو فدرال سرنوالان وایي د هیواد هوایي ملي ګارد یو افسر چې د محرمو پوځي اسنادو په افشا کولو تورن دی باید په توقیف کې پاتې شي. سرنوالان بعد پنجشنبه په ورځ د ماساچوستس ایالت یو قاضي ته خپل دلیلونه وړاندې کړي چې یو شکلن جاک تشیرا باید د محاکمې لپاره توقیف کې وو. سیزکه هغه د تاریخوالي نه د ډکو غواخلو تاریخ چلري، او د دزو په اړه د پلاتینې د لپاره خپل دولتي کمپیوټر کارول او هڅه کړي چې د خپل جرمونو شواهد لمنځه یوسي. د تشیرا وکیلانو د قضیه په اړه تبصره نه ده کړې، او تمه کوي چې د نن ورځې استماعي غونډه کې دا استدلال وکړي چې هغه باید تر محاکمې دمخه توقیف نشي. بل په لاره د ترکیه ولسمشر پلان لري چې د پنځمې په ورځ خپل کمپاین بیا پیل کړي. هغه ته دوه ورځې مخکې د یوې تلویزیونی مرکې په محل د میډي تکلیف ورپېښ شو چې لکهبلې د ټاکنیزو سیالیو کمپاین هم د خند سره مخ شو. هغه ویل چې سخت زکام وو او د کاري بوختیا په محل کله نا کله سړی د داسې ورته حالاتو سره مخ کیږي او هیله څنګه کړ چې اوریدونکي وبخي. اردوغان غواړي چې د مې د میاشتې په 14مه نیټه د غهیواد په ولسمشریزو ټاکنو کې د دریم ځل لپاره د ولسمشری سیالۍ وګټي. بل په لوپا پښتونخوا کې میشت افغان هنرمندان وایي چې سره لدی چې قانوني اسناد هم لري خو بیا یې هلته بیل بیلو سیمو ته د سفر مهال ځایي پولیس او همدارنګه امنیتي ځواکونه ځوروي. هلته افغان کډوال وایي چې دوی که قانوني اسناد ولري او کنه پولیس یې په یوه او یا بل نوم ځوروي خو پولیس بیا دا تورونه ناسم بولي. خدای نور ناصر رپورټ لري.
دوی که په پردی دیار کې هم دی خو ناری د هیواد د مینې وهی. د سلګونو نورو افغان هنرمندانو په څیر دوی هم له وطنه راپری شوي او وایي له تیرې یوې لسیزې په کلاس فلا کې ژوند کوي. دغه هنرمند وایي سره له دې چې قانوني اسناد لري خو بیا هم له نږدې ولسوالیو ورهاخوا سفر له دې ویرې نسي کولی چې پولیس به یې وځوروي.
موږ پروګرام له خلک میرزی کالای نو موږ د اکثر ځایو له کلاین وسو اوس یا د کراچۍ سهار راسي یا د اسلام آباد یا لاهور یا فیصل آباد یا بزه یا بزه خلک راته وایي چې اروپایي استاد ماجر کار دی ته اخواته پنجاب علاقې له ته نسی کړی وایي کولاړ سیالته ته سرکار نیسي نه. نو موږ دا غواړو چې باید موږ په دې ملک کې پراته یو موږ باید آزاد موږ سنگر خو سنگر والا سنگر خلک یو یا میوزیک ژوو یا غانې وایو. نو اوس موږ به څه ضرر ورسو بیا موږ د ضرر خلک یو انشاءالله نه یو نه موږ غریبان خلک یو مسکینان خلک یو چې د ماښام وجه ګوله پیدا کړو بس شو لاره. نو باید موږ په دې ملک کې آزاد شو دا زموږ حق دی. باید موږ کوم ځای پروګرام موږ هغه ځای له شپه خوشحالي ولر شو شپه خوشحالي ورته د خپل کور د خپل ځای پرې راورسو موږ دا فایده.
دای په خورا احتیاط د هغې پیښې ذکر کوي چې یو وخت کې یو پولیسو ماجر کارتونه ورپې کړي وه. همدا هغه ویره ده چې دوی لا هم لرې ښارونو ته له سفره ډډه کوي.
یاره اوس خو نو هغه لنی مثال کې وایي توبه د خدای د زور توبه سرکار ده اوس سرکار سره خو زموږ نه په وسه پرده نه ده نه سرکار سره څوک په وسه پرکولی شي نه سرکار مسخره کار دی. نه نو خامخا به موږ داسې ځای لکلی یو د شپورت باندې راګرځولی یو یا موږ په وانانیو پروګرام روانیو. نو دا ماجر کار چې موږ ښکاره کړی دی دا ماجر کارونه موږ سره ترلاسه کړی دی نه بیا بل یو شناخته را باندې پیر څو غدې شناخته کار دا ښکاره کې چې موږ د شناخته دی بیا موږ د پروګرام چې له کلینیا پروګرام کړی دی بیا پر سره راغلی.
دغه افغان هنرمندان وایي دا چې یوازې په هنر یې گزاره ګرانه شوه نو همدلته یې بزګري ورسره پیل کړه او اوس له بزګري سره سره وخت ما وخت پروګرامونه هم کوي.
اول د واره چې د وطن رالو په پښین کې وو بیا مې پښین کې گزاره ګرانه شوله هلته مغربي نه وله بیا د کلاسي پلاته رالو بیا مې دلته کشي ونیوله تې کشي ورته وایي زموږ بزګري ورته وایي بس دا هغه د اوس په دغه بزګري کوو دا پروګرام سره کو پس پداخو گزاره کو.
که څه هم پاکستانی پولیس او امنیتی ارګانونه د افغان کډوالو دغه تورونه نه مني چې له قانوني اسنادو سره یې ځوروي خو دلته د بشري حقوقو سازمانو هم بیا بیا پر پولیسو او امنیتی ارګانو غږ کړی چې باید قانوني اسناد لرونکي کډوال په بار نه حقه ونه ځورول شي. خدای نور ناصر امریکا ژغ کلاس فلا.
پام دې هله چې د دوی ستونزو ته پاملرنه وشي. قدرمنو لیدونکو ستاسو د ملتیانه هم د ځل کومې مننه کوم. پښتو خبرونه پای ته ورسیده. د ریخ خبرونه پیلیدونکو د اوزما همکاره سحرجان عظیمی دلته په استودیو کې را سره ده. سحرجان په خیر راغلی ستړي مشه او په خبرونه کې څه څه لري؟
مننه شو سحرجان. سلام به شما و دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده ما گزارشات و اخبار متفاوتی از سراسر جهان داریم. گزارش ویژه امشب ما در رابطه با میانجیگری چین در بحران روسیه و اوکراین هست که در موردش همکارم براش تفصیل بیشتر میگم. یک مصاحبه زنده داریم با یکی از کارشناسان در رابطه با سالگرد هفت ثور، کودتایی که باعث شد حزب خلق